تختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د تاوتریخوالي د کمخونې لپاره ترستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راښکته کړي. درنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقه ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتېونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون یې د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اډې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یوه تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 2000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوپکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو 6000 وسلوالو یو شمېر به بېرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په مقه ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په مقه ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، خو ګاونډ اکویټ ویلي چې د سعودي یو تبع په دې هیواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سږنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کورونا ویروس ځپلی چې د دې هیواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دوه هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کورونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کې دوه خطر ډیر لګ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه د خبره شوی ویروس څخه د امریکا له خوندې کولو سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې پرونې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس 95 مثبتې پېښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه نه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتاب حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یوه تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال
موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادلې پیل کړي دي. دا دغه وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو سفیرانو او نورو
بهرنیانو د اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په رپورت کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړي چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې له پای ته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه هم کومه سترې امنیتي پېښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې یو نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال وایي چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسیږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکراتو داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسیږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې دا پیښه د کومې وسلوادې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قوماندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو ترڅو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 1500 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوې او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغې ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنې د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت طالبانو او امریکانو غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا دی چې دا ونې یعنی همدې ونې پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیدا په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړه خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورټونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلی او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه نن صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 ورځې پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره له بهرنیانو سره لیدکاته پیل کړې دي. دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادل نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په موخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبره سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت، شازدفیر، اروپایي ټولنې له استازي او یو شمیر نورو بهرنیو استازو سره لیدکاته کړي دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کسه دی چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شامل وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې پډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کړه. همدارنګه ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي، خو دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو دې ښه ګټه پورته کړي.
تر دې فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور له دغه حالت نه راووځي او پرېږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ان صاحب، خلک چې یادونه وکړم تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه ولانجې وې او تر اوسه هم مشخصه سوې نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سی، خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي او سره خبرې وکړي، خو لا هم دا مسله جنجالي ده ځکه تر اوسه رسنیو ته دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوي نه دي. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی له تاسو نه. ورسته تاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالی شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا وغم امدغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مشمنه کوي چې اوریدونکو ته یې خبرو. له تاسو مننه کوم. وسو اقتصادي خبرونو تر ازو چې دیوان نادر وړاندې کړي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهی است که اگر قانون تطبیق نشی از منطق بین سرا گفتین تخم مرغ گفتین مرغ، اما چوچه مرغ استثنا از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گذی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین ازیم این در مرزها کنترل کنن دواپاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو له مخې یو اونۍ کې تر 10 ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان راوړېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسوړې اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار موخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا طرحه د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوې چې ډېر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسوړو بیلابیلې برخې لري او هغه وړاندوینې چې د جوړونې وزارت کړي دا کسوړي به هیواد کې د یو میلیارډ ډالرو پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو بي یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ شل پله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه هم لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استازو سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید سي، د نظر په دې اخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ځو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت سروان سټډیو کې دا موضوع تعقیب کړی. سروان سیم نور بلتا وورو.
ډیره مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستي ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته له دې وکړ چې دې ډلې په عراق کې پر یو شمېر هغو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې دیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې و تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د ادارې مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې موویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوې. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حملې نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان مریض کال د جدي په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترڅ کې د دې ډلې 15 ملیشو وشل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ. د سفارت وی برخې ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. ایران ورسره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د دې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې وه، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډېره مننه کوو دوستانو اسمت ساروانو چې ترې ومولیدل امریکا په عراق کې یوه ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامله کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاذ سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقه ترسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه تورسی کی.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلی خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شمونه حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لاس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکرات او ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یوه هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په د دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد شو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکرات او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکول شي د سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کارو کې او بلاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیت ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل د شی مدیریت کړي چې د سیاسيونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی. زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسیږي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل مننه ترې کوو. سموخه غلا ازادي راډیو ناوري
آزاد
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید د کندهار ولایت سم تماس کیم. زه د کندهار د دولسم ارزی اوسیدونکی کیم. ما د حکومت صدا غوښتنه ده، دلته د دولسم ماده کې پر غریبانو باندې کورونه نړوي، پیدل ته پاس جوړېږي په غونډۍ کې، پنځو غونډیانې نورې ولایې دي هغه باندې پاس نه جوړېږي، او پر دا غونډۍ باندې دوی پاس جوړېږي چې تر هغه باندې دوه سوه کور د خدای غریبانان ټوله د جنګ راغلي دي، ستونې دي دلته پراتې دي، په کرایې وس نه لري، د ماښام په ډوډۍ پورې حیران دي، حوالي والا راځي هلته کورونه نړوي.
افغانستان
خطیب نورزیم د فرا ولایت بسا ولسوالی څخه او پر ټول مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې ژغ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیره نږدې سره د تاسیس د الله جل جلاله څخه دعا وغواړی چې موږ د یو تلپاتې او با عزت صلح خاوندان شو. کذا شهید سو مې یو څو ورځې مې مپټوي د صلح ژغ د شای صلح به ډیر ژر وشي. خیر کذا نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلئ. دې احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هیڅ پرې نشدی دغه وصیت دې مې جاري تر لاره او بر وشي. وطن په صلح ابادیږي، جنگ سور اور دی ورته خطیبه اور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږه کلاس